افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په بهر کې د افغانستان د خزینه فوټبال ټیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ کړې دی چې د لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمنه واوسي چې د لوبغاړي په افغانستان کې له لوبو منی شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ورته د ګډون زمینه برابره کړي. د غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچاچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2018 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنجشنبې په ورځ د واورو او بارانونو د ورېدو امکان شته. له لسو تر دېرشو میلی متر پورې د باران او له پنځلسو تر پنځوس سانتي متر پورې د واورو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزارت بیا خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د اورښتونو له کبله په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتو احتمال شته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیرو کسانو ته د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزده کړي دي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او یو لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې هر میاشت په افغانستان کې تر 55 ډېر کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له امله یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له ماین پاکو موسسو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2900 قیراط زمرتو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوي محمد قاسم امیری پرون بختر خبرې ژانس ته ویل چې د زمرتو پر افغان سوداګرو په څه باندې یو سلو شپږ څلوېښت زره ډالرو پلورل شوی دی. دا تیرو څه باندې درې نیمو کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولی، د پنجشیر د زمردو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فني ډول استخراجیږي او پلورل کیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا د خبرې اترې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبې د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوه اړخیزو اړیکو د ودې لپاره له افغان طالبانو سره د دوامداره خبرو اترو پر اهمیت ټینګار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد له سترو مظاهرو اونۍ وروسته معترضو محصلینو یو ځل بیا واټون ته مخه کړه. دا اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمېن انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوو چې حکومت دې استعفا وکړي. د سه شنبې تر مازدیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې 1.5 زر کسانو د نیولو خبر ورکړی وه.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپلو سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګ شوې. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زوره به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دادم، زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم، افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي، د خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه به خلاص. نړیوالې مرستې چې دي سیده په ظاهرا به یو څه څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او وسایل لري، خو له دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلې. ځکه هېڅ یو موسسه، یو هیواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کوي چې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. ما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبانو ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بې وزله دي، خواران زیات بې وزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد یم د هلمند نه، نظر سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ پاند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي. ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال ودې مرستو ته، هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. له موږ سره السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمدالله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د واکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعه نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بیکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورپوی نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادي راډیو کارکونکي اوریدونکي موږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراول د بکوادول سوالینه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هر برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفو، له بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متر هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام علیکم جوړه په خیر خیراتی قرار ده من د خیر خیراتی ملګری شید خپل شش په ورځ په خیر تیرې موږ د وروره موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکری مو د هرچی دی او په مربوطه خواجه غار موږ ولانه په خواجه غار ګډی ژوند په دغه ګډی ژوند ردن او کنه مزه کې مدارچی په دغه د تذکری مدارچی دی موږ پر سرت پروت یو موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو اته نه جماعت 1500 کورنی ورورنه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشرستا یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مون د در به در دي خلګم د شل کال انقلاب پر تیر سور ورغله موږ د شکایت رلو.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هله چورو جوړ باستای شاهین د فکتیا ولر ته خاطر سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره، یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي، هغه هم ډیر بې وزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی و هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت، یعنی تاسو وګورئ هلته، یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري، چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده، کومه ادعا چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستې جوړول تم نه پرې دی، ته زه په لا، یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې، یعنی تیروه ما اغه لپاره هم نه پرې دی. او بیا دا ادام کوي، یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لګ مشومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ، که تاسو په ملکی خلک وګورئ، هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس میزو صف سره لدی چې د هر وخت دغه سینختی رامن سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، هغوی په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکې دغه جګړې رامن سکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه ترسره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوري نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه واوسیږي، هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي، څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینې بیا برید کیږي، تجاوز کیږي. نو دې نه لورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناس یم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټ جوړول غواړم، د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم. زه دا غي د ادعا
بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تیر کې جمهوریت و، که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده، خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوای شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه د بریټیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوی ده تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمدگی دواړو خو نشته ورته. پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زویم چې دا به د دې لپاره هم خیر په خیر ونه وسیږي. زویم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشتک روان د مخامخ ده باید په غیب باندې کار وکړي.
ډیره زیاته مننه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډ برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. تا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی نو که هر چاته معلومات د ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماری وای ما 0 شپږ پیا 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 903-904 دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم 0-568-55-50-08-903-904 افغان شمارم ور تکراروم 0-974-94-1. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې دې خصه کې اتمن نشر کړي ډېره مننه پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم تړي مسه جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږه شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د یراته ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازمه پیغام نشر کړي. عبدالرحمن نمیږه د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستې دي خو د ټلیفون شمیره مو نو ذکر کړي نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 0-0-05-3-4-3-2-4-8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 0-0-05-3-4-3-2-4-8 ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. هیله منم چې ټوله به راته روغ جوړ خوښ خوشاله وي. که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شینه شیر کړئ. موږ یو دوست ورک دی 13-14 عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0-0-8-2-15-0-0-8-2-15 کچیر دی زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کومه نشانه وایده. موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بدوي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه صدا ولید هلمند ولایت مذاکره ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي د کور نه در اکثوی دی چې وته دی، بیا هیڅ معلومات نشته. او د هغه وخت موږ کړو مرجی ولسوالۍ کړی، د مرجی ولسوالۍ څخه تللی دی. یار یو که په دغه معلومات لري په دغه شمال موږ سره زنګ ووهي. 0 2 4 9 8 0 4 1. د ده نوم اصلي نوم بسمالله جان دی. موږ په خیر محمد ورته ول د صدا ولې، او د محمد ولې ورور دی، د جانان اکا زوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو نبیولا زبلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري، لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو، او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 50 1 0 6 8. تکرار 0 58 15 50 1 0 6 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی، د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا 3 کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتی ورام کاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. ز عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه، او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر کا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیم څخه نادره کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیر پښیشانه ده، کورنۍ ډیر خوابه دي، د ځکه ماشومان تر شا پاته سوی دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي، او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 8 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم، 0 8 0 6 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 18 کالو دی، او د کریم احمد طیب نومیږي، د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی بن څلور میاشت لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی یو چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګوندې خدای معلومات یې راکړي علاقه چې سیستم یې وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو یې دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی اداکاري محمد طیب دا زموږ راجانه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده داخلي پولیس شماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پنځم اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډېری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ نو ښه وخت ښه چارې خدای پامان السلام علیکم
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وو
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانه يم په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده په دی خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې او
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شی هیله وړاندې کوم
ډیر مننه میرمن ملال پایل به وکړو پښتنو باندې گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه وريدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید کی زرغونی انالیستا ما تاستو ویلی چی ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفع دا مرغا الوول زکری می نیدی کریزی چی لفع مکتب کیو ما خو ما فرهنگی فعالیت دلو دی کنده دلی افغان و رسپانی سره چنه سپا آغا شهر کی پیشن دستوی سیره و ما آنو کل چیز اغه څخه فارغ سلام ده دولسم څخه فارغ سلام کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نه تا قسمه لري علاقه مې درلوده نه تا کې سره شپږ میاشتې کورس ولرم کورس پر د ټلویزیون کې وو نو ورکه هغه وخت د ماده مرغ چاچی کنداري پښتو یې له غوډي چانس نه درلودي نو ما هم چول لهجه می چور کنداري و کندهار کې د سوي مال ټلویزیون او مال تمی سبا کوي وو نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې ما نوم نو کله نو من اعلان سره نو بیا ما یم د ما یو خپل یو هغه یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم د اطلاعاتو کلتور وزارت ته د شمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه د پیژندلمه زه وزیر ته ورسلم په هغه ګړې ورسلم هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک دیر سخت شرایط نه درلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې ور وپېژنده اغه مال ول تصغار مال تصغارم هیواد اخبار کیه بل پښتو اخبار کی داسې یو اغه ولرم زکه چې زه په کندهار کې څوکاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پانی چلون کې وم د ټولوی افغان د ورځپانی نو دی هغه ول ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړه مالو ول نه غواړم ولته هیواد کې کارته کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشات عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ما ته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره با استعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کړي په خپلو دایرو کې درسره جذب کړي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول د عریضه ما ته راکړه دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د ټولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت په لوبي دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا سم شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی کزه هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر د سیاغه زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت مش کورت طلع افغان اوس گرچی هغه د طلع افغان اوس روزنه نه د ورځپانه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپانه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د طلع افغان ورځپانه توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې د ورځپانه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازه سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومې دي ما لور ورځ یو هغه د کومه د طلع افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه غول شه دی هغه ته مې ورکې یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په طلع افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاستی پکښې کېوالې و طبعاً هغه دی درلودلې ستونزې دی درلودې تخنیکي ستونزې دی درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په مستعار نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د طلع افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شوله م چې زه کولی سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چا سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څومره خوښومه څومره خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا طلوعي افغان ته ژباړنه بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشاده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې په ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روزښکاله یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپله نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاستي چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلان خلای دی و بخشي هغه سره یو په ځوانۍ کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو داس ماموریت نو چې ادبی فرسنګ کې وو نو بیا وروسته هغه سوداګری کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبارات لی ده کابل سا انیس اخبارات لی ده کچنیانو انیس رات لی زما پا یدیجی ده ایرانی مجلا اطلاعات یافتنگیز مشکو سرات لی یعنی مج اغا زما ورونو اغا کریو لسی اغا چی سالانه اغا یور سر کریو چی یعنی اشتراکی ور سر کریو او ده اندستان سا خیو مجلا رات لی ده شما پنم بند نو ده خز مطلع ټول مطالعه کولې د هر څه مطالعه کولې زما ته څه چې د پلاټ سلیکشن است لمه د پلاټ کوټه نه ډیر خوښه وي زما پلاټ به څه کړم سي دا هغه سره په دې کې چې سلام مثلا چې جمعې به وو د په کتاب مطالعه کوه زه هم څه شو کې دلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډیر خوښې دي چې زه د پلاټ غونډې وسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بل اخره ما خپل لار پیدا کړې چې څه څه شي د څو ورسالرم او څه کولای نو دا تر دې پورې چې دا کوچنیوالی سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا اغم دغه دغه ته کیږي مایل کیږي چې څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډیره مهمه ده ډیره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډیره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی یو احساس څخه وزي شي لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا غال تفخی جی بیا نو عطیفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دنن پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دنن یاد بندی یا تو وینه نو اغا پا تابنی تاثیر کهی صفه او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستی دي او لیدونکو هم لوستی دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شعرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینې شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې کې چې په چا باندې باندې ونه لګیږي هغه بنګړی کې باندې هغه هغه کې باندې هغه تکراری هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې باندې پاتې دي موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح یعنی داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپل په دغه مسایلو کې ډیره هغه یم ډیره اساس یم او ډیره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډیره هغه کې ډیره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم هغه حالت کې چې قرار لري هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي هیچ پام ندی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډیر پام ورته کوم. زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم له ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي، خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای سو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی، ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستی دي، زه خپله ځینې راسي یمه تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه شوی او دی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنی بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو، ډیری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلري دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یمه، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او دس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او شیزی دیر هغه لري ښه تر قبره پورې نه تقاعد کیږي هغه کار کوي. شیزی واقعا دیر هغه لري خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه ما ای په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چیرې لږ درڅخه وښویدی دي یعنی دا ته خپله وګوره که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې یې او تونده سیلی راسی د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده هغه دا آمد مهم دی، الهام دی که آمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي، یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه اقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړي ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه دا تقریبا لس کاله په راست وایي ولسم کال دی په برتانیا کې ژوند کوم، ویلس کې، او رسمي هغه نه لرمه. آخري زما آخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و، د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشوم، هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال تر روسي شي وپورې، نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دی. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی، او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې. هیله کوم خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي. تر بل خبرونه مو علامل شه.